سو جلسه ونی وی جلسه باتنی تعلیمی کال کی موږ د خوندو د شمیر په بخه کې باید وای چې د زرو څخه واورت شمیر مو تقریبا یو له سو تنو ته لږه هم زیات دی
د پوهنې ریاست نشراتی مسول زیاتوي چې سږ کال 15 وزره انجونی نو شونځي ته داخلي سوي چې د نور کلونو په پرتله 40 سلنه زیاتوالی شي په عین وخت کې فارغه سوي انجونی هم وای چې د کورنۍ باور په شونځو کې د شزینه شونکو زیاتوالی او یو شمیر نور پر مختګونه هغه څه دي چې د زده کړو په برخه کې لا د دوی هوډ قوي کړي او زده کړو ته یې لیوالتیا زیاته سوې ده تمنا او مدیرا په کندهار کې د ملالۍ لیسې فارغینې
د انچونو خپل کورنۍ ته دا ډاډ ورکړی دی چې موږ کولای سو تعلیم وکړو او پر ځان باندې دی باور کړی دی نو په دې خاطر باندې هر مور او پلار دا زړه ښه کوي چې دی ولاړ شي ځکه دی ډېری داسې پوهان انچون یعنې هغه کسان ولیدی چې هغوی طب خلاص کوي هغوی انجینري وویل هغوی نورې بخښنه وویل په پوهنتون کې نو دی وویل چې یعنې هغه کسان انجونې کولای سي تعلیم وکړي نو زموږ اولادونه هم کولای سي نو باور ورباندې وکړي ورته اجازه ورکړه
پخوا وختونو کې چې به نارینه استادان به وو نو په دا خاطر به هم زړه ډاډ نه ښه کوي چې خپل اولادونه واستوي مکتب ته او اوس وخت کې چې دی ټول استادان دي او د والدینو ترمنځ د والدینو د مکتب مدیر ترمنځ ډېر دغه پیدا شوی دی ډېر باور پیدا شوی دی چې خپل اولادونه استي و مکتب ته او په دا خاطر هم ډېر زیات
د زده کړو تر څنګ په کندهار کې میرمنو په نورو برخو کې هم پرمختګ کړی د کندهار د ښځو چارو مشره روقیه چکزی وایي دا مهال ګڼې میرمنې په دولتي ادارو کې کار کوي لوړې زده کړې کوي او آن یو شمېر د ادارو رهبري په غاړه لري
کورنۍ اوس دې ته زړه شي دغه علم یا هم تعلیم په ارزښت سره نه څه پوهېدلی په دې خاطر چې دا ورځ تر هر کال چې موږ فارغ نه وکړو او دوی په مختلفو وظایفو باندې بوخت شوي دي او تر څنګ یې هم هغه څه نه څه معاش ته یا دې خودکفا شوي دي نو اکثره کورنۍ هم اوس دې ته کتلي دي چې نجونې هم کولی شي د تعلیم په ډګر کې دوی د خپل اقتصاد په پیاوړتیا په خاطر باندې هلې ځلې وکړي یا کار وکړي یا هم دوی سره مرسته کولی شي د اکثرو عامه پوهاوي په نامو له کبله هم د دوی ذهنیتونه اوس دې ته اماده شوي دي تر څو دوی خپلې لونې نجونې مکتب ته د زده کړې لپاره پرېږدي
په کندهار کې داسې مهال چارواکي د زده کړو په برخه کې د میرمنو د پرمختګ خبره کوي چې د دې ولایت په لیرو پروتو سیمو کې لا هم ګڼ شمېر میرمنې له زده کړو بې برخې دي
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه مني لا تیر 2013 کال را په دی خو په افغانستان او یوشمیر نورو هیوادونو کې د ترهګریزو پیښو د قربانیانو ورځ منځل کیږي په دې ورځ په دې اړه خبري او باسونه کیږي چې څنګه کېدل شي د ترهګریزو پیښو له قربانیانو سره مرسته وشي دوی ته حقونه ورکړل شي چې دوی بیرته راوګرځي د ټولنې برخه شي او په فعالیتونو کې ونډه واخلي په همدې اړه په دې خبرونه کې بحث کوو د خبرونې میلمه محمد افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د څنګه مشر خغلی فخر الدین فایز دی فایز صاحب تاسو ته په لومړي سر کې خرغلاست وایو او ورسره د پښتنه هم مطرح کوو چې ولې د غورت د ترهګریزو پیښو د قربانیانو د ورځې په نوم نومول شوې ده یعنی د اگست یوشتمه چې د غورز په افغانستان او د نور هیوادونو کې منځل کیږي یعنی مقصد څه و
خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم خدای وکړي چې په افغانستان کې سوله راسي او موږ نور د قربانیانو په تړاو او د ملکی تلفاتو په تړاو کوم راپور و نه لرو راپور مو د ترقی او پیشرفت او د علم په ارتباط وي تاسو د سوال په جواب کې باید وایم چې د دې لامل چې د افغانستان کې او د نړۍ په هر کونج کې تروریستي اعمال او پیشی دیرسو او طبعا کله چې تروریستي واقعات دیریږي نو د ملکی خلکو تلفات هم لوړیږي نو د افغانستان دولت او د نړۍ نورو هیوادونو او په مجموع کې د ملګرو ملتونو سازمان د پاره د ملکی تلفاتو ډیریدل د اندېښنې وړ خبره و همدارنګه د تروریستي پیښو د قربانیانو ډیریدل د ملګرو ملتونو د پاره د اندېښنې وړ خبره اما هغه و چې د افغانستان د دولت او د ولسو نورو هیوادونو په پیشنهاد سره سم چې دوی یو مصوبه جوړ کړ او دغه مصوبه د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې شو چې د اگست 18 نیټه د دنیا په کچه د قربا د تروریستي پیښو د قربانیانو د نړیوال اولاد په نوم باید ونومول شي اما هغه و چې د ملګرو ملتونو سازمان دغه پیشنهاد لبیک ویل او د افغانستان دولت او د ولس نور دولتونو د پیشنهاد پر بنسټ یو قطعنامه صادر سو چې د قطعنامه نمبر هم 22 نمبر دی او دغه قطعنامه د 2013 کال د جنوري په 15 نیټه صادر سو او دغه قطعنامه د صادرېدو وروسته رسما د اګست 18 نیټه په دنیا کې د تروریستي پیښو د قربانیانو د نړیوالې ورځې په نوم ونمول سو. د افغانستان دولت هم خپل اړوند اداراتو ته امر کړی دی چې په د افغانستان په رسمي کال هنداره یا تقویم کې د اسد 13 نیټه چې د اګست 18 نیټه سره سمون لري باید د قربانیانو د نړیوالې ورځې په نوم په کال هنداره او تقویم کې ثبت شي.
هغه کسان چې په ترهګریزو پیښو کې قرباني کیږي باید له کومو بشري حقونو برخمند شي؟
معمولا هغه کسان چې د تروریستي پیښو قربانیان دي دوی درې مهم او اساسي حقونه لري. اول حق دا دی چې دوی باید بدون د تبعیض عدالت ته لاسرسی ولري. عدالت ته لاسرسی په دې معنا دی چې هر هغه کسان چې د قضایا او عاملین دي دوی باید وپیژندل سي، د قربانیانو دوسیه په وخت او زمان وسیلل سي، او هر هغه کسان چې عاملین دي دوی باید د قانون منګلو ته وسپارل سي. دویم د دوی حق ته دی چې دوی باید د جبران خسارې ته لاسرسی ولري. جبران خساره په دې معنا دی کچیر دوی قربانیان مجروح کیږي د دوی د تداوی لپاره باید زمینه برابر سي. کچیر د دوی کورونه او د اقامت ځایونه خرابېږي باید بیرته ایمار او دوی ته د اوسا ژوند زمینه برابر سي. همدارنګه که دوی ته نور زیانونه او تاوانونه رسیږي غرامت باید پرداخت سي. همدارنګه قربانیانو ته تضمین ورکړل سي چې په راتلونکي کې دا ډول زیانونه او تاوانونه دوی ته نه رسیږي. د دوی دریم حق دا دی د قربانیانو چې دوی البته د قربانیانو د حقوقو په تړاو که کوم قانون تصویبیږي که د قربانیانو یا هغه کسان چې د تروریستي پیښو عاملین دي دوی نیول کیږي یا محاکمه کیږي په ټولو پلوونو کې د قربانیانو کورنۍ او قربانیان باید مطلع وي، باخبر وي او دغه اطلاعاتو ته لاسرسی ولري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په دې برخه کې د ترهګریزو پیښو له قربانیانو سره څه مرسته کړې ده؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسون یو ناظر نهاد دی، مستقیما مادي او مالي کمک نسي کولی، اما د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په دې ارتباط یو ملي تحقیق ترسره کړی دی چې په دغه ملي تحقیق کې 13 د اجتماعي عامه جلسات په 13 ولایاتو کې دایر شوی دی او همدارنګه 3 فوکس ګروپونه په 9 ولایاتو کې تدویر سوی دی او همدارنګه د 3109 تنو د قربانیانو یا د قربانیانو کورنیو سره په 10 ولایتونو کې عملا مصاحبات ترسره سوی دی چې جمعا هغه کسان چې په دې تحقیق کې زموږ سره ګډون کړی دی 3913 تنه کسان. دغه تحقیق د افغانستان په کچه ترسره شو او نتایج او نور موندنی د افغانستان د دولت سره شریک شوی. دویم فعالیت چې کمیسون په دې ارتباط کړی دی دا دی چې د ملګرو ملتونو د پریکړنه وروسته چې اګست د اګست 18 نیټه د قربانیانو نړیوالې ورځې په نوم ونومول سو، کمیسون د افغانستان په 13 ولایتونو کې د دغه ورځې په مناسبت ملي او محلي کنفرانسونه جوړ کړي. په دغه کنفرانسونو کې جمعا 5313 تنه ګډون کړی و چې 2015 تنه خوندې دي او 3308 تنه نارینه وو چې دوی عملا په دغه کنفرانسونو کې زموږ سره ګډون کړی و او دوی ته عامه پوهاوی ورکړل سوی. دریم موضوع چې کمیسون د قربانیانو په ارتباط کړی دی هغه دا دی چې کمیسون د جبران خسارې دپاره یا هغه ملکیان چې په جنګونو کې دوی خسارت لیدلی دي یو مسوده قانوني جوړ کړی دی. دغه مسوده دولت ته وړاندې شوی دی. خوشبختانه کوم معلومات چې موږ لرو دغه مسوده د وزارت عدلیه په تقنینی پلان کې البته شامل وو او تمه لرو چې په 1999 یا 99 کال کې دغه قانون وضع او تصویب شي.
تاسو مخ کې زینو مسایل ته اشاره وکړه چې مثال هغه کسان چې په ترهګریزو پیښو کې قرباني کیږي باید جبران د خساري وشي، له هغوی سره عدالت وشي، خو ځینې شکایت کوي چې هغه څه چې تاسو یاد کړل دغه مرستې یا دغه حقوق دوی ته نه دي ورکړل شوي، نو په دې خاطر د کمیسون وړاندیزونه څه دي؟
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون دولت او نړیوالې ټولنې ته لاندې وړاندیزونه لري. اول، هغه کسان چې د تروریستي پیښو عاملین دي او د دوی د اعمالو له لاسه ډیری خلک قربانیان کیږي یا زیان ویني، افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون پیشنهاد داده چې یو وړاندیز داده چې دغه کسان باید شناسایی شي، وپیژندل سي او د خپل د اعمالو جزا باید وویني تر څو چې د دوی لپاره پند او د نورو لپاره عبرت سي او قربانیان بیا بیا د تروریستي پیښو قربانیان ونه سي. دویم پیشنهاد داده چې لکه څرنګه چې اوس په رسنیو کې داغ بست دی، هغه د سولې پروسه دی. د کمیسون پیشنهاد داده چې د قربانیانو کورنیو ته باید د سولې په مذاکراتو کې ونډه یا سهم ورکړل سي، ځکه لکه څرنګه چې دوی د جنگ قربانیان دي یا د تروریستي پیښو قربانیان دي باید د سولې قرباني هم نسي. دوی باید په سولې کې نقش ولري، ونډه ولري، دادخواهي وکړي او عدالت ته باید لاسرسي پیدا کړي. بالاخره دریم پیشنهاد داده چې یو حقوقي میکانیزم جوړ سي د قربانیانو د دفاع په موخه. قانونی یا حقوقی میکانیزم داده چې لکه څنګه چې مخکې ما ستاسو خدمت ته عرض وکړ چې یو قانون دی د جبران خسارې قانون په نوم، دغه قانون باید تصویب سي، مشخص میکانیزمونه د قربانیانو د دفاع په موخه او د حمایت په موخه په دې قانون کې باید ځای پر ځای شي. او سلورم پیشنهاد وړاندیز مو داده چې د قربانیانو د کورنۍ او بازماندگانو لپاره د تحصیل او د تعلیم زمینه برابر سي، لکه کچیر مثلا د یو کور مشر په تروریستي پیښو کې قرباني نه وای شوی، حتما د خپل اولادونو لپاره د تعلیم او د تحصیل زمینه برابرول. اوس چې دی قرباني شوی دی، نو دولت وسیله او د یو وارث په توګه وظیفه لري چې د قربانیانو د کورنۍ او بازماندگانو لپاره د تعلیم او د تحصیل زمینه برابر کړي تر څو چې دوی هم لکه د نورو وګړو په شان تعلیم او تحصیل ته لاسرسی ولري.
ډېره مننه.
سلامات اوسئ
درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی به کوم
رغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. لکه بعد حسید